د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي پاکستانی نظامیانو د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو سلګونه توغندۍ ویشتلې دي خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تستو وایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا د اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري ایران او روسیې په امریکا تور لګولی چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو خلکو ملاتړ کوي مګر واشنگتن دغه تورونه رد کړي دي د روسیې او د سوریې قواو د مشتنزدې په محاصره شو سیم باندې د تاروزی حملو یو نوی پړاو پیل کړی دی او د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ویلی دي چې امریکا نشي کولی چې په فلسطینیانو سوله تحمیل کاندي او دا هم د خبرونو تفصیل ایران او روسیې په امریکا تور لګولی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو ملاتړ کوي واشنگتن دغه تورونه رد کړي دي ایرانی مطبوعاتو د هغه ملک د وسلوالو قواو د لوی درسي جنرال محمد حسین باقری له قوله ویلي دي چې داعش او نورو وسلوالو ډلې په عراق او سوریه کې د ماتې نه وروسته افغانستان ته مخه کړې ده جنرال باقر په تهران کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دا کار امریکا ته بهانه ورکوي چې په سیمه کې خپل نظامي حضور اوږد کاندي د ایران د دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی د همدې تیر یک شنبه پرواز د افغانستان د دفاع د وزیر طارق شاه بهرامی سره په ټلیفون خبرو کې خبرداري ورکړی و چې واشنگتن کوشش کوي د داعش د افغانستان ته انتقال کړي خو امریکا وایي چې په افغانستان کې د داعش د تباه کولو ته متحد دی د روسیې او د سوریې قواو د مشتنزدې په محاصره شو سیمو باندې د تاروزی حملو یو نوی پړاو پیل کړی دی د بشر د حقوقو د سارلو ډلو ویلي دي چې په یوه میاشت کې د غوتا په ختیس کې په حملو کې 55 ملکیان وژل شوي دي هلته په هغو سیمو کې تقریبا 1400 خلک بند پاتې دي ملګرو ملتونو سمدستي د یوې میاشت دپاره د اوربند غوښتنه په دې خاطر کړې ده چې د سوریې محتاجو خلکو ته د عاجل ضروری خوراکي او طبي مواد ورورسي راپورونه وایي چې د نجات عملی ویل دي د 200 نه زیات خلک زخمی شوي هم دي هغه وایي چې د دوا او د درو د کمبوت له وجې ممکن ډيري د مرګ د خطر سره مخامخ هم شي د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ویل دي چې امریکا نشي کولای چې په فلسطینیانو سوله تحمل کاندي خاغلی عباس ویل دي چې د سولې جریان یوازې په دې شرط پیل کېدای شي چې د لویدیځ غاړې او د غزې د زړانګې په شمول د فلسطین دولت په داسې طریقه جوړ شي چې ختیځ بیت المقدس سي چې اسرائیلو د 1948 کال په جنګ کې نیولی دی پایتخت وي فلسطینیان د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې فیصلې نه وروستو چې په هغې کې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژندلی په قرار شوي دي او ښاغلي عباس ویلي دي چې د سولې په جریان کې د امریکا منځګړتوب نور د اعتبار وړ نه دی د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا هوایي قواو په یمن کې د القاعده او د داعش په ضد خپل هوایي بمباریو ته دوام ورکړی دی او د ډسمبر او د جنورۍ په میاشتو کې 3 ځلې د دغو افراطیانو په مرکزونو بمباري کړې ده د امریکا نظامي مقامات ویلي چې په 2010 کال کې په مجموعي ډول 130 ځلې په یمن کې د القاعده او د داعش په مرکزونو بمباري کړې دي چې دا اندازه نسبت 2014 کال ته تقریبا 2 چنده زیاته شوې ده د تایوان مقامات ویلي دي چې پرون د تایوان ساحل ته نږدې په یوې سختې زلزلې کې چې اندازه د ریختر په 6.4 درجې ده د یو هوټل 2 کارکوونکي وژل شوي او 1340 نور زخمی شوي دي د تایوان مرکزی خبری اژانس ویلي دي چې د حوالین په سیمه کې د مارشال هوټل ته په دغه زلزلې کې زیات تاوان رسیدلی دی او داسې ګمان کیږي چې ډیر خلک بلته بند پاتې وي د خبری اژانس د هغو سرکونو عکسونه هم خپره کړي دي چې په دغه زلزلې کې ورته تاوان رسیدلی دی د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې د لومړنۍ لیوا د 111 فرقې په دویم کنډک د برید له کبله د فوځ دوه جنرالان او 15 صاحب منصبان له کاره لري کړي دي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري، خو اوس پام وکړئ د دې خپرونې لومړی رپورټ ته. د کونړ ولایت چارواکي وایي پاکستاني نظامیانو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو سلګونه توغندۍ ویشتلې. دوی متقابل برید ته تیار دي، خو کابل اجازه نه ورکوي. نور حال زموږ د خبریال په رپورټ کې واوري.
حکومتي چارواکي وایي د ډیورن کرخې ته څیرمه د کونړ پر څلورو ولسوالیو د پاکستاني نظامیانو بریدونه لاندې دي قلار شوي او لاندې تیر شپې راهیسې تر یو نیم سل مزایل په افغان غاړه لګېدلي دي. د کونړ امنیه قومندان جمعګل همت امریکا غږ ته وویل چې تازه بریدونه له تیرو درې ورځو راهیسې شروع شوي او په بیلابیلو منطقو لګېدلي دي.
په تیر زړه ورځو کې اضافات تر 200 توغندۍ راغلي دي، مصطفیه کې راکړلي دي. البته چې دا د دانګام پر ولسوالۍ پر سر کمر، نار کمر، بار کمر، شنکی کلی او داس نور مختلف ساوه باندې په همدا شکل پر سلطان ولسوالۍ چزمل سره دی ولسوالۍ ده، په همدا شکل پر شنکړي درې د سرکانو پر ولسوالۍ.
خغل همت وایي د متقابل ابرید لپاره ټول ځواکونو ته د تیارسیا مر شوی او یوازې د کابل اجازه ته پته مدي.
نو ټول کتاب وزارت درجه پات کړي، ان شاء الله ټول کتاب سره دی اردو او زموږ امنیتي ځواکونه پابا دبا شالت کې د پولیسو په شمول وې فقط موږ خپل مرکزی مقامات او د عمل مطابق منتظر د امرې ان شاء الله مست کومنده وستي موږ به ان شاء الله د دشمن د دې برید غاټه ژر ژر واخلو.
که څه هم د ډیورن کرخې لا بلې غاړې نه د کونړ په ځمکو د کیدونکو بریدونو دا څو کاله کېږي، خو تر اوسه لا پاکستانو چارواکو دا نه ده منلې چې د افغانستان خاوره ولي، بلکې هغه غاړه حکومت څو واره ویلي چې د کرخې په صفري څوکو کې خپل دښمنان یا پاکستاني طالبان نښه کوي. په دا تیرو څو ورځو کې ډیر بریدونه د کونړ په دانګام ولسوالۍ شوي. اوسیدونکي وایي کډوالۍ ته مجبور شوي ځکه راسن د ځایي خلکو کورونه لګي.
د انګام ولسوالۍ د لفټ کمر په مرکزي کلی تاونو باندې شکم دی بلیچ شوی او برید یې دومره بې رحمانه چې یو کور لګېدلی دی. مالی زیان ډېر زیات لري چې د کور لوازم وغیره شیان چې کوم دي دا ډېر ډېر تخنیک شوي دي، خراب شوي دي. یو جومات هم چې کوم دی وروره په دغه باندې یوه راتکي مرمۍ باندې لګېدلی دی چې هغه د کچې د جومات په نامه باندې شهرت لري. جامع مسجد ته وایي زور برابر کې لګېدلی دي او نور ځایونو کې لګېدلي کورونو تنګونو ته هم لګېدلي دي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست نه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله په قول ویل شوی چې پر کونړ د پاکستانی اړخ بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم سړولی شي. د کونړ د چارواکو په قول چې د لمریز کال لپاره تر اوسه پاکستانی پوځ په کونړ څه کم 6000 مرمۍ ایشتلې چې اته ملکیانی وژلې او ویش نورې زخمیان کړي دي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واورئ.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې روانو نظامی عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې او د هغوی ځینې مرکزونه او د وسلو زیرمې یې له منځه وړې دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ لري.
د لوګر ولایت چې له کابل سره جوخت پروت دی په اړه تل اندېښنې دا دي چې د دې ولایت په نام نه کېدو سره پر نورو ګاونډیو ولایتونو سربیره پلازمینې کابل ته د امنیت له پلوه جدي ګواښ پېښولی شي. خو د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې سږنی ژمی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خنجر په نوم نظامي عملیات دوامدار ساتلی او یو شمېر سیمې یې له طالبانو پاکې کړې دي. د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي چې دغه نظامي عملیات په محمد اغې، سرخ، خروار، برکی برک او خوښۍ ولسوالیو او هم لارنګ په مرکز پر عالم کې هم مهاله روان دي.
دا اوس هم موږ په نورو پلانو باندې کار لرو چې تر څو وکولای شو دوامدار نه یوازې عملیاتونه بلکې نور هغه کړنې چې د اوړي لپاره لازمي دي هغه باید موږ وکړو چې په اوړي کې موږ د دوی ټول پټنځایونه له منځه وړي وي، د دوی ډیپګان له منځه وړي وي.
قومندان عصمت الله علیزی هم همدارنګه وویل چې په یادو نظامي عملیاتو کې د طالبانو ځینې مرکزونه او د وسلو زیرمې له منځه وړي او یو شمیر کورنی او بهرنی طالب جنگیلی وجلی او ټاپیان کړي هم دي. په ټولیز ډول امنیتي منصوبین د یادو نظامی عملیاتو نتیجه ښه بولي. خو د لوګر د ولایتي شورا غړی محیب الله صالح په دې نظر دی چې تر عملیاتو وروسته ممکن ځینې سیمې طالبان بیرته په ولکه کې واخلي.
په یو عملیات باندې ډېر غټه ازینه مصرفیږي. دغه ازینه چې مصرفیږي یعنی دوی چې کوم مساحي کې عملیات کوي باید هلته دوی خپل ځان ته دولتي پوستې احداز کړي چې وکولی شي چې هماغه ځای یعنی کوم عملیات چې کړي کوم لاسته راوړنې چې دوی لري او هغه ساحه چې دوی غواړي پاکه شي نو په هغه ساحه کې باید دوی خپلې پوستې احداز کړي چې تر بیا مخالفین هلته ځای ونه نیسي. اما بدبختانه موږ د څو عملیاتو په دې ولایت کې شاهدان یو چې هر ساحه کې دوی چې عملیات کړی یعنی دوی که د ورځې عملیات کړی ورځ بعد یې بیرته مخالفین هملته خپل ځایونه بیرته نیولي دي. اما یا د شپې چې دوی عملیات کړي هم چنن اند رقم
لوګر ولایت چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرو د افغان او بهرني وسلوال نور ولایتونو ته د تلو راتلو د لارې په توګه استفاده هم کوي. خو امنیتي چارواکي وایي چې اوس وسلوال په آزاد ډول نشي تیرېدلی. څه موده مخکې د لوګر ولایتي چارواکو د دې ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د اتو چچنیي وګړو او همدارنګه د ځینو افغان طالب قمندانانو د وژلو خبر هم ورکړی و. په همدې ترڅ کې د لوګر د یو شمېر اوسیدونکو نیوکه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه یې د شپې لخوا کورونه تلاشي کوي. دوی دا کار د خلکو د ځورونې لامل بللی. خو د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي چې شپنیو عملیاتو د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ښه نتیجه ورکړې. وسلوالو طالبانو د یادو شویو نظامي عملیاتو په اړه د لوګر د امنیتي چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې تر اوسه کومې څرګندونې نه دي کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په کابل کې له انټرنیټ څخه د خوندې ګټې اخیستنې ورځ ولمانځل سوه. د ټیکنیشن په نوم یوې کمپنۍ چې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته یې له انټرنیټ څخه د خوندې استفادې یو پروګرام جوړ کړی و، وایي د دغه پروګرام جوړونکي له دې کاره یې هدف د ښوونځي زده کوونکو او کورنیو ته له انټرنیټ څخه په خوندي ډول د ګټې اخیستنې لارو چارو ښودل دي. د ټیکنیشن کمپنۍ مسؤلین وایي دوی د یوې سروې له مخې دا معلومه کړه چې دا مهال په افغانستان کې له هرو پنځو کمپیوټرونو څخه درې خوندي نه دي. په کابل کې د امریکا ژغ خبریالې لیمې نیازی په دې اړه رپورټ رالېږلی.
دا زده کوونکي چې د کابل په خصوصي ښوونځي کې درس وایي نن په دې موخه راټول شوي چې له انټرنیټ او نورې پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د خوندي ګټې اخیستنې پر لارو چارو خبرې وکړي. پینځلس کلن آریان په وم ټولګي کې دی چې له انټرنیټ سره پوره بلد دی. دی وایي له انټرنیټ څخه یوازې د درسونو په زده کړه کې کار اخلي.
زه د انټرنیټ د لپټاپ طریقه ګټه اخلم او انټرنیټ فقط زه د مکتب په مسایلو کې استفاده کوم، نور د فیسبوک او د شان زفل شخصا نه استفاده کوم.
ابوبکر له خپل پلار سره راغلی. دی وایي یوازې انټرنیټ کاروي او تر اوسه د فیسبوک یا کومې بلې ټولنیزې شبکې د لرلو فکر نه دی کړی.
زه د انټرنیټ نه د خپل زده کړو لپاره استفاده کوم. زیاتر وخت چې کله د کورنۍ دنده ورکول کېږي نور هغې په باره کې دومره معلومات چې نه لرم هغه په انټرنیټ کې زه دغه کم سرچ کوم.
د ابوبکر پلار مشتاق رحیم وایي چې د انټرنیټ نړۍ پراخه ده خو داسې ډېر شیان لري چې د ماشومانو لپاره مناسب نه دي.
د دوی تمرکز او فکر اوس لپاره باید دوی هغه علمي زیرمو باندې وشي کوم چې دوی سره ګټه کوي. دوی باید ریاضي زده کړي، دوی باید جغرافیا باندې پوه شي، دوی باید ژبې زده کړي.
د ټیکنیشن کمپنۍ مسؤلین وایي دوی د یوې سروې له مخې دا معلومه کړې چې دا مهال په افغانستان کې له هرو پنځو کمپیوټرونو څخه درې خوندي نه دي. د دغه کمپنۍ یو غړی ضیا الله مومند وایي له دا ډول پروګرامونو څخه یې موخه دا ده چې کورنۍ باید په انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کې د ماشومانو مدیریت او کنټرول لري.
نن موږ کورنۍ ته وایو چې تاسو څنګه کولی شئ اول خپله په انټرنیټ کې صف اوسئ، یعنی ډېر مسؤول اوسئ، او بیا تاسو څنګه کولی شئ چې خپل اطفالو ته دا وښیئ چې تاسو څه رقم له انټرنیټ نه په ښه توګه ګټه اخلئ او کوم نوع معلومات تاسو باید په انټرنیټ کې فرمثال سرچ کړئ او کوم مخ لپاره تاسو باید انټرنیټ استفاده کړئ. فرض مثال هغه کوم شان چې باید والدین هغه اطفال ته وایي چې تاسو دا شان ما ګورئ. فرض مثال لکه په یوټیوب کې چې نن سبا موږ تاسو ګورو هر قسم ویډیوګانې نشریږي چې هغه داسې ویډیوګانې دي چې حتی که یو طفل هغه وګوري نو کېدای شي د شپې په خوب کې ودرسي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3 میلیونه وګړي د انټرنیټ اسانتیا او لاسرسي لري چې څه باندې 6 میلیونه انټرنیټ کاروي.
د پرمختللې ټکنالوژۍ په برخه کې دا ماهرین د دې لپاره راټول شوي دي چې د ماشومانو او نوو ځوانانو لپاره هغه لارې چارې عمومي چې د انټرنیټ او نورو ټکنالوژیو د کارولو پر مهال ورته زیانونه رسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د سه شنبه په ورځ کولمبیا ته رسیدلی دی چې د سولې د موافقې په عملي کولو او هغو اقداماتو باندې ټینګار وکړي چې د مخدره موادو د غیر قانوني تولید د محدودولو لپاره کیږي. د امریکا ژغ خبریالي زلتی کا هوک په دې باره کې دا رپورت رالېږلی دی.
ټیلرسن پرون د سه شنبه په ورځ په پیرو کې ومنله چې امریکا د دغې ستونزې یوه برخه ده ځکه د مخدره موادو لپاره په امریکا کې زیاته تقاضا موجوده ده او دا بیا د قاچاقبرانو لپاره یو جالبه مارکیټ دی. ټیلرسن د امریکا د تجارتي پالیسۍ نه دفاع وکړه او وایي د ځینو سیمه ییزو موافقو په نسبت دو اړخیزی تجارتی موافقی د امریکا په ګټه خکار ورکوي. د ټیلرسن د جنوبی امریکا سفر په وینزویلا کې په سیاسي ستونزه باندې تمرکز کوي او احتمال لري چې دغه هیواد د تیلو په صنعت باندې بندیز ولګول شي. دا په استبدادي مشر نیکولاس مادورو باندې د فشار راوړلو یوه برخه ده چې دیموکراسي په خپل هیواد کې رواج کړي. ټیلرسن په پیرو کې د 12 لاتین هیوادونو د لیما په نامه ډله وستایله چې په وینزویلا کې کوششونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي
Our governments appreciate Peru's leadership of the Lima group in an effort to bring some reconciliation between the Maduro regime, encouraging the regime to return to its constitution.
زمونږ حکومتونه د لیما د ډلې د پیرو مشري او هغه کوشش ستایي چې د مادورو د رژیم ترمن د ځینو په خلا کېدو لپاره کوي. حکومت تشویقوي چې بیرته اساسي قانون ته رجوع وکړي او د وینزویلا ولست اجازه ورکړي شي چې د خپلو مشرانو په انتخاب کې اواز واوریدل شي. د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټ ویل هیواد د آرام سمندر د سیمې د هیوادونو انډیوالۍ په بشپړ ډول نه درات کړي چې د پیرو په ګډون په آسیا او امریکا کې د یو شمیر هیوادونو ترمن دا یو تجارتي موافقه ده او د امریکا لپاره د دوه اړخیزو موافقو ارزښت وستایي. ټیلرسن ان بیا وای
So the 20 free trade agreements the United States has globally, 12 of them are in this hemisphere. So we have very strong trading agreements already in
امریکا په نړیواله سطح دریش تجارتی موافقه کړې دي چې د دې له جملې نه 12 په دغه نیمه کوره کې دي ځکه نو موږ لا په خوا د تجارت موافقه کړې دي. ټیلرسن په کولمبیا کې له حکومت نه غواړي چې د کوکا کرکیلي مخه ونیسي او کولمبیایي بزګر تشویقوي چې د ژوند کولو لپاره نور فصلونه وکري. ټیلرسن په پیرو کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې د غیر قانوني مخدره موادو په تجارت کې د امریکا رول ومانه او وای
وی آر د لارجست کنسیومر اف ایلیسیت درګز اند سو وی هاف تو بیگن تو ورک آن دات پرابلم اند پرزیدنت ترامپ هاز ریکگنایزد ایت and he has put an initiative forward on drug demand
من د غیر قانوني مخدره مواد ستر استهلاکون کې یو او موږ باید د دغه ستونزې په حل باندې کار وکړو. جمهور رئیس ترامپ دغه ستونزه درکړی ده. هغه د مخدره موادو د تقاضا د کمولو په باره کې یو پروګرام پیشنهاد کړی دی چمتو دی چې د امریکایانو ترمنځ د مخدره موادو د تقاضا په کمولو $1 میلیارد هم ولګوي ځکه چې مخدره مواد تباه کوونکی تاثیر لري. ټیلرسن هغه ایجنډا وستایله چې د اپریل په میاشت کې په پیرو کې د امریکا د عالي غونډې لپاره ټاکل شوې ده چې پکې د جرمونو او اداري فساد غم خوړل شامل دي. د ویلې د امریکا جمهور رئیس لا تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په دغه عالی غونډه کې به ګډون وکړي یا نه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د کندهار ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د پولیو واکسین په وړاندې پرتې ستونزې حل سوي او دوی هڅه کوي چې په تیرو کمپاینونو کې هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین څخه پاتې سوي واکسین ورکړه سي. په کندهار کې د پولیو له دوو نوو پیښو سره د یادې ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیاتې سوي او د مخنیوي لپاره یې وقایه ډېره اړینه ده. له کندهار عزیز الله په دې اړه رپورټ لري.
روغتیایي مقامات وایي چې د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د پولیو څخه پاته زرګونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د رسولو هڅې ګړندۍ کړي او غواړي چې ټول هغه ماشومان د ګزارن پر ضد وقایه کړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له واکسین څخه محروم پاته سوي. د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ، نیش او میانشین په ولسوالیو کې د پولیو پر ضد ګرځنده ټیمونه د 15 کالو څخه د چټ عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د رسولو کمپاین له تیرې اونۍ راهیسې پیل کړي. د کندهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې د یادې ناروغۍ پر ضد ګډ ټیم روسي هڅې کوي چې د روان کال په ترڅ کې د پولیو ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
دا چې شاولي کوټ، میانشین او نیش کې د واکسین د تطبیق امکانات پیدا شول، موږ هم خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي. خپل نهایت کوشش کوو چې د مرسته د پای ټکی کښېښول شي د دغه کال په جریان کې.
عام خلک هم د ګزارن د پیښو له زیاتوالي څخه اندېښنه شي او د پولیو پر ضد روانو هڅو سره د خپلې همکاري ډاډ څرګندوي. د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
پولیو واکسین خو ډېرې ګټې لري. کوم چا چې نه دي ورکړي هغه کوچنیان فلج شوي دي. موږ په وطن کې درې څلور کوچنیان د فلج مریضۍ دغسې د پښو کار پرېښی دي. دا چې دوی دونه زیان ایستلی دی، هلته کور ته ورځي، دروازه ورټکوي، کوچنیان راباسي. دا نو بیا د کلیوالو نه کېده چې کوچنیان نور ته راباسي یا دغه کوي.
د 2013 کال په لومړی میاشت کې په افغانستان کې د پولیو درې مثبت پیټ سبسوي چې دوی په کندهار او یو هم په ننګرهار ولایت کې ده. روغتیایي مسولین وایي چې د پولیو یو پیښه په یوه سیمه کې د زرګونو نور ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ پېښوي او حل لارې یوازې د پولیو پر ضد د واکسین عملي کول دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
اروپایي اتحاد د یو لړ فشارونو سره مخامخ دی. په دوی کې ورو اقتصادي وده، دوامداره بیکاری، د نفوسو زیاتېدل، د مهاجرت څپې، د تروریزم ګواښونه او د روسیې بیا میدان ته راوتل شامل دي. د دوه مشکلاتو په وخت کې د اروپایي اتحاد راتلونکی بڼه او خصوصیات د پښتنې سره مخامخ دي. د امریکا ژغ خبریالي ژیلا دی فرانسیس چی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
اروپایي پالیسي جوړونکي او څارونکي اکثره وخت د اروپا د متحد کېدو پروژه د یو سایکل سره مقایسه کوي. باید پر مخ ولاړ شي چې ونه غورځېږي. که څه هم چې ډېر متخصصان ادعا کوي چې اروپایي اتحاد به همداسې پیډل ووهي او نور بیا اندېښنه لري، داسې ښکاري چې اروپایي سایکل په زنګېدو دی. برطانیا د اروپا اتحاد نه ووتله. پولینډ او هنګری کوشش وکړ چې ملي حاکمیت بیا څرګند کړي. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل محافظه کار ګوند د 1945 کال نه راپه دې خوا داسې کمزور نه و لیدلې او د دې په هیواد کې محافظه کاره افراطیانو سر را ټکولی دی. هغه ویرې ته لمن وهي چې ډېر زیات ملي حاکمیت بروکسل ته حواله شوی دی. د اروپایي چارو متخصص چارلز کوپچن وای:
Are we witnessing the beginning of the end of the European project and a return to a
آیا تاسو د اروپا د پیل خاتمه مشاهده کوئ؟ او اروپا بیرته ملي دولتونو ته راګرځي چې د بندو سرحدونو سره ملي حاکمیت عملي کوي. د ګیډمن په قول د اروپایي اتحاد سیاسي او اقتصادي همکاري مفهوم چې اروپایانو ته په لسیزو سوله سوکالي ورکړې ده ناکامه شوې ده. د بهرنیو روابطو د شورا غړی جیفري ګیډمن انوای:
It's a number of things coming online all at once. Globalization, I'd like to suggest.
یو شمیر شایان یو ځل په آنلاین کې اچول کېږي چې عبارت دی له نړیوال کېدلو په ټکنالوژۍ کې پرمختګونه، ټوررزم، بدل اخیستونکي روسیا او له سره مورچل جوړونکي امریکا. حاکمه طبقه بې کفایته معلومیږي یا نه غواړي چې د عوامو ستونزې حل کړي. چارلز کوپ چنو بیا وایي
The discontent that has emerged from those people who no longer feel that they
له هغه خلکو نه نارضایت څرګندېږي چې نور د دې احساس نه کوي د دوی د منځنۍ طبقې خوبونه به رښتیا شي. د جان هاپکنز د پوهنتون استاد استیفن زابو وایي
For Europe to be seen as relevant to these people, they have to address their concerns.
د اروپا لپاره به دا مناسب وي چې دوی باید د خپلو اندېښنو غم وخوري. د اروپایي اتحاد ټولنیز او سیاسي بدلون په دې تازه وخت کې د 1 میلیون مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو سره زیات شوی دی چې اکثر یې مسلمانان دي. جیفری ګیټمن انبیا وایي
But it's a trigger for people thinking about nationality.
دا د هغو خلکو لپاره یو شروع ده چې د ملت، وطن، دوستۍ، هویت، ټولنیز ارتباط او د نورو هیوادونو سره د خارجي روابطو په باره کې فکر کوي او دا ټول اوس تصادم سره کوي. زابو وایي د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته امریکا د اروپا سره مرستې کولې، مګر په دې ارتباط وخت هم بدلیږي. د ترامپ د حکومت په وخت کې د اوقیانوس اطلس نه په اخوا د انډیوالانو ترمنځ موضوعات شریک شول، تعریف شول، مسؤلیت او پیټه شریک شو. ستیفن زابو بیا وایي
It's very hard to see it playing the kind of constructive role it played in Europe over the last 50
حتی له ترامپ نو روسه دا مشکله ده چې امریکا هغه ګټور رول ولوبوي چې په تیرو 50 او 60 کلونو کې لوباوه. دا د اروپایانو لپاره ډیره مشکله ده چې د دوی سرنوشت بیا د دوی په لاس کې دی. اکثره څارونکي دا مني چې اروپا باید په طوفان کې سپالی کول یاد کړي په زیاد دي چې ځان ورنه پټ کړي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د عدلیه وزارت چارواکي وایي په تیرو 4 کلونو کې له قانون څخه د سرغړونکو ماشومانو شمیر 40% کم شوی او دا مهال د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې له قانون څخه سرغړونکو نږدې 800 ماشومان ساتل کیږي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د اصلاح په مرکزونو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د اندیښنې په څرګندولو سره وایي چې په دغو مرکزونو کې د ماشومانو شمیر شاوخوا 200 ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي سره لدې چې د 13 کلونو په پرتله له قانون څخه د سرغړونکو ماشومانو په شمیر کې 40% کموالی راغلی، خو لا هم نږدې 800 تنه د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې ساتل کیږي. د افغانستان د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دغه وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ 340 ماشومان او تنکی ځوانان د کابل او ولایتونو د اصلاح په مرکزونو کې ساتل کیږي. هغه وویل له جرمي نظره 101 ویاتنه د کورنی او بهرنی امنیت په وړاندې جرمونو کې شکمن، تورن او یا محکوم دي چې تر ټولو زیاته شمیره همدا جوړوي. 150 ماشومان په غلا او شکمن، تورن او یا محکوم دي او 123 تنه په قتل محکوم، تورن او یا شکمن دي. پاتې ماشومان یو لړ اخلاقي جرمونو پورې اړه لري. د دغو ماشومانو زیات شمیر یعنی 199 ماشومان په کابل کې دي، 89 ماشومان په هرات کې دي، 250 ماشومان په ننګرهار کې دي او پاتې په نورو ولایتونو کې دي او خای د اصلاح داسې مرکز هم وي چې موږ پکې دوه ماشومان ولرو. د هغه پر وینا په دغو ماشومانو کې 204 هلکان او 8 نجونې شامل دي. د افغانستان د عدلی وزیر اندېښنه څرګنده کړه چې د کورنی او بهرنی امنیت په وړاندې جرمونو کې د شکمنو، تورنو او محکومو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. له دې وړاندې د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع یو شمیر بنسټونو هم د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په جګړه کې د ماشومانو پر ښکېلولو اندېښنې ښودلې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده.
هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ